په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. د اکشن بي ورځ ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر شلمه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوه بنسټونو له طالبانو د دوه نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان دراهل دا ادعا رد کړې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوه د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سر مشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځنی ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبي سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای سوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلو به د اکتوبر پر 28 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوب به د جنوبی افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د آزادی د کور لوري له شاغل بنت سره یو کنده تنظیم کړيده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي.
مزدا کرو ځینی به برخه پات سیوی نجونی وای چی اندیشنی ختم سیوی نی دی
زهینا نرم چې موږ مکتبونه به تازه په مخ لاس یو د علم مزدا کرو ته موږ به تل را پیدا کړو.
په کندهار کې د ابجوشو، کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
ولې واره جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوبه کې د ګرځ خوف او ګرمي و نو ډیره انګورې ورسته کړل په خپل جلی والا چې وره جول بیا د ورسته سولې ګرام ګور.
افغانستان کې د کولرا وبا پیښې زیاتې شوی. د هموري چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نسی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشت مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له شاغلي بنت سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د خصو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتی وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خصو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي د خصو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړې دي. ټاکر شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
شاغلی بنت په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنت سره یو کوند تنظیم کړيده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی دی چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري تر ډیره به پر هغو لارو چار لپاره وژغیږو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کړي شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې ل جدي بحثونو څخه ده په نشلي ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګری ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ، نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2023 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوې دي. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبري وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لز دا کړو به برخې سو یو شمېر افغان جنو او د شوزو د حقونو د خوندیتوب دینو بنسټونو یو ور بیا په افغانستان کې د شونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وشو ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره پرمخ د شونځیو دروازې پرانستل سي. بلخو د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د شونځیو بندیدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
که څه هم په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د خوانځیو لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو لز دکړو به برخې شوې نجونې وایي لا هم د زدکړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زدکونکو د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم لز دکړو د به برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به د غوازیت بدل شي او بیا به خوانځي ته لاړ شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بس شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځي وټړل سو فکر می کاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې خو په پاتېګم ته خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پات کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زکونکې او ول زکړو به برخې شوی ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه هغه یو تند زکونکو څخه يم چې د علم د زکړې څخه به برخې شوی يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوی دي. زه هینر نرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زکړې ته موږ برته لار پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو به برخې کړي او د 2023 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبهای ارغوانی نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انجنونو د خوانځي او تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترين اعتراض مو بار دیگر بیان کردیم که بس
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې د خوانځي او تړل یو واسه د انجنونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره ملیونونه انجنونه لزداکلو او فکری وادي پات کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یو کورنۍ مسله ده او اداوی کړی چې د ټولو خوځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو د غیدا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوال ټولنې ته هم د منلو نه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ دروختیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغي چې نس ناستی او کانګې لمړنی نشې دي ورستی ارقام خبره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خبرولو سره ویلي که څام په ټوله کې د پیښو شمیر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت طفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستي له امله 70 تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستي سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
وکایلان خانمان واقعاً را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراعتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطیني روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له څه شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیشه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شو. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سینور ووشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بل ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور لمخي د دې تلفات لړل تقریبا 10 تنه د غزي په مرکزی سیمه کې د زوایده په شار کې وشل شوې دي او یو لستنه چې د وی کورنۍ غړي وو په ډیرال بلح کې د مغازي د کډوالو په کم کې وشل شوې دي. د غزي جګړه اوس د لبنان لور ته غزيدلې ده. هلته لبناني چارواکو پروند پلازمینه بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلی ځواکونو د بریټ پر مهال د دوو تنو د وشل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه شار دی چې اکثر روسیدونکي مسیحیان دي او له پروسه شکل را پدی خو چې اسرائیل د ایران ملاتړ حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې شار باندې ډزې نه وشوي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګر شمیري او اروپایي ټولنې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمیر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په درویشتمه په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولي ځواکونه یې ورواستول. د منځنی ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړ یو پروند د سعودي عربستان د ام بي سي رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې د رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان تر هغه یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس اژانس ته وویل چې بریټ کونکو د دې رسنۍ تر 400 ټنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ یو برخه ته اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو بریټ کونکو ډاله پسې اخیسته ده.
د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وجل کېدو سره مقاومت نمري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پرون په واشنگټن ډی سی کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وجلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځنی ختیځ کې اوربند وسی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
یو نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړي توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلن زوريږي. د دې نظر پښتنه پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه تر سره شوی تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینی افغانان چې په دې ورستیو کې جرمنی ته تللی وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونی کې وسیږي.
په برلین کې مشته د اتخام او کډوالۍ شورا یو نظر پوښتنه کوي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپنا او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. دغه شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ نو وخت تاریخ پر کړې په کې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تابع سربېره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په انلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1899 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکول لارې تر سره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90 سلنه ګډونوال نارینه او 9 سلنه ښځې دي او دغه ځواب ویونکو له ډلې 18 سلنه یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللی دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25 سلنه یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 20 سلنه یې هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا تر سره شوې، هغه تعبیس یا توپیری چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالی وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالی وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیر سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هر برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې چل کاله مخکې د ترمیم شوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم شوی. زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خراب ده. کله چې زما شومان مینځم واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړي دي، مونږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه. مونږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو، ورته ویلي دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویلي دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما د هایمه کې زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبد مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسیږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي. لبد مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګرځي چې ټول خصوصا خزی له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له مونږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیری چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي و.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمت نه بعد موسوتله
تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې ساتلي.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورونکي د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوده او ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کا کړه او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک د غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او رزرازی وای پور تشبل او رزرازی وای تو کلی ټول کړه وهر ټکول کوي وای دل تسم پریک دا چې څکیګ دی رازی وای والی موږ وخت نه دادا چې بازار د نن دی موږ ته مناسب ځای برابر کړی.
همداشان جمیل چې او بوټ ګندونکې یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډیری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دی په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی، خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهېږي چې دوی باید څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان طالبان حکومت د خروالی ویان نعمت الله بارغزی وپوخت خو هغه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. د دې اداري مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د ورزشی پروګرام تکرار اوریدلای سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو له طالبانو د دوه نیول سویو خبريالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبريالانو ملي اتحاد وایي د خبريالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبريالانو خپل سری نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ایران وایي کملګری ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورونیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګری ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګری ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاورې کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوه د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکېټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفات شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو للارې دې ته زمینه برابر سي چې په دوړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل سوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3مه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل سوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش او حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې تیر کال تر 2000 ټنه زیاتې آبجوشې بهر ته صدرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتاپ نوم د نسب انګور باغلرون کې لمړی په ګرمو وبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوه ورځې لپاره په آزاد هوا کې وچبي.
نو دا سم نه مروا ده خیر سره فائدې لسر ولکه مزه تر ولاړې ده.
احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن سوي.
نو دا انګور شکو دا باغ اس بیا راوړا ته چپکو دا نه کوې اج دا یې مخړې بیا مټر ته شو ولته پریولو دل چر راوړو اچ پریمول دلته مراوړا بیا دا ور دینو دا دې سي دا شنه کوو دا شنه کوو دا ټوکري دا سر خطا کوو ته شدل وبوت اچ زاوته امرنو دې دا سي پری پری سي امرنو جوش چاوجوش سوجنه بیا دلته وړي دا میدان ته بغاډیانو په انسانانه سر
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغلرون کې هم لورتستون د سره مختیاوي نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او روسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وايي د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار موندنه وسی
اول واره جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوی کې د ګرز خوف او ګرمۍ و نو ډیر انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورسته سول غره انګور انګور چې ورسته سول وس په خو چې به دغه کول شپږ خوروار کول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خوروار ودرېدل نو دوه ناسلې کم کړې دي
ول د واره جلی والي چې ما در ګولا و وتلې بیا ورسته ګرمیاني پرالي اصلې ډیر کم کړې دي وس بای بازارونه مخک سوار لساو پر وشکال ششکال اتنیم ساو زردار کم جی
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هین ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجنیر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي بهر ته صادر سیوی خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وی.
ابجوشي خصوصا د کندهار ابجوشي په اصطلاح ښه بازار لري په خارج کې ځکه د یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوانوال کېږي او کوم وخت چې ابجوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال 2219 ټنه ابجوش په 1402 کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي. نو ډېرې هند هیواد ته ځي ځکه د هغه ځای شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي.
ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهور وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوه حاصلات او اقتصادي ارزښت ته درون زیان رسولی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت تر سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبي تر سره کوي. چې په
د خزو شلورز نړیوال جام د نیمه پایلو به لوبډلې معلوم شوه. د افغانستان فرست کلاس سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیل زونونو کې پیل شوې سیالي هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالی غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درېړخیزو لوبلړۍ په لوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شو چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړل شل چې په خپل لومړی لوبه کې هانګ کانګ او په دویمه لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې و د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسیده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي، یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګ د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مه نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنوریدونکو د دې خبرونه په ورسته برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکو رئیس خان احمدزی مرکه هم واوري.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومی شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړی او د نیوزیلند د دویمه لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده. د غراز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړی او سویلي افریقا د دویمه لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړی نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم بده اکتوبر په 12مه نیټه د دوبی په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلو به د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولدا چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریخې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلو به ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورسته لوبه د اکتوبر په 14مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او میپرستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په 8 پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیر شاه محبوب بیا په 10 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګ په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي په 8 پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولې دي. او ظاهر خان پکتین بیا پاتو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوزولې دي.
ګورغه خبال روان دي خو ما واغوي سرکار نشته سمپل ټیپس د بالر تنه ګورم ما په خپل سټن باندې فوکس د پاغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړی ما یوازې نه هدف دا چې په کټ باندې سټیو کوم وخت تیر کوم روسه ما خپل راز راځي ما غوښته خپل پلان کې ورک نه شم.
بالکل دا سمپل خبره ده دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي تا ټایم ټیبل باندې ته چلیږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس بیا کیږي ان شاء الله. اوس په هله دوه شکل وي مانو داسې نه چې څلوېښت کلن یم او بل دا فټنس ضرور شه ده که هر فارمټ ته وګوره که ټي ټوینټي ته وګوره که ون ډے لپاره وګوره که سور بال ریکټ کې وګوره هر سړی تر سور ریکټ کې یا باید پوره فټ وي. نو دا علت ده چې موږ پوره خواري کو په فټنس باندې په بالینګ بیټنګ دواړه درې وړو وګوره که وګورو که نه ما یوازې نه هدف دا و چې که تېره میچ موږ نه خراب شوی وو نو زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فینش کړی وای خو دا چې ایکسپیرینس کمی به یا بس بله وجه وه نو ما ولې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کېدو چې موږ ایکسټرا پوینټ ډېر والو تر سو په اسانۍ سره پینل ته لار پیدا کړو هغه وروسته وروسته که به ما خپل ناس ته پام شول چې دا خو ما ډېر رنز هم کړي بیا ما کوشش کوم چې خپل رنز وبس هم لاړ شم او ټیم لپاره نور ټوټل غټ کړم. ډېره غټه خبره ده ما لپاره الله پاک نه ډېر شکر گزار یم که وګورې ما اول ځل د فرسټ کلاس کې ما ته چانس راځي 2022 کال کې ما یو لوبه کړې وه دلته اوس په دویمه لوبه کې ډراپ ومنه دی ما پوره درېم میچ دی را او دومره غټه کارنامه 230 په ترنځ ده ما لپاره ډېره غټه خبره ده او تاریخي ورځ ده ما لپاره. بیخي ډېر سینر پلیران سره موږ په ګرون کې ولاړ یو د هغوی مشورې د هغوی ټپس او د هغوی په ویلن موږ سره شیر کوي دا ټولو لوبغاړو لپاره ډېره غټه خبره ده چې دوی تجربو نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورځو له کرکټه د فوټبال لوبغاړو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه یې د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نن دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله ساپی او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمن سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایتو لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دا غدلیک په سکه شکل باندې د لوبه تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبه اته ورځې دوام وکړه، هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کېدلې.
ډېر خوښینو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم آی سی ایل دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا د لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات موږ په خپل ژوند کې لیدلی دي. زموږ زیاتره هیلې او ارمانونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوي دي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بي ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ویل ده چې یادې لوبډلې له تېرو څو ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په خار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړه شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړې کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه وخت خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پچونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویم ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې د انګلستان لپاره په توپ چونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علي او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونې کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب لویست انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 23 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویست انډیز په 9 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 19 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزه سیالۍ وروسته به د درې ورځنۍ لوبه لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وارده دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب خبرونه تستړی مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې تر سره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سرلنکا هیواد سره تر سره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو خېل سره وړلې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت دی موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ وو او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری لمنګ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګوري دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنز په بیټنګ کېدل. همدغه سې د موږ بولران که تاسې وګورئ نو یو بهترین تیاری وشو د موږ د روان دی آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی سوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګیټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن صدیق قتل او نومان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي، داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړي دي. که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش رسولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشر څو ځل بدل شوی دی، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسې وګوري ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې دی کپتاني کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په هغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې، خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسې وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې، په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو او ډیر تمرینات تر سره شو نو توکو مو دغه دا چې په دغه سیالو کې د افغانستان لوبډله به خېلو به تر سره کی.
ایمرجنګ اسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای بیا ورته ورکړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو ردوونکو د دیونه لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.